روسیه او چین هم مخالفتونه کړي. په دې هکله د نړیوالو خبری آژانسونو د راپورونو په استناد نوري اسنوري یو مطلب وړاندې کوي.
په اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر هاور سولانا د سشنبی پر ورځ وویل ک لویدیز قدرتونه د یورانیم د غنی کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر پر ایران د نوي بندیزونو وړاندیز وکړي، نو ګمان نه کوي چې چین او روسیه به ورسره مخالفت وکړي. سولانا خبرلان ته د پوښتنې په ځواب کې چې که ایران د یورانیم د غنی کولو د پروسې د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته غاړه کېنږدي، نو آیا پر دې هیواد به څلورم ځل بندیزونه ولګول شي؟ وویل دی ګمان نه کوي چې چین او روسیه به د تل لپاره وایي نه. سولانا وویل په دې اړه به د شپږو قدرتونو ترمنځ درز رامنځته نه شي. رویترز آژانس لیکي سولانا به د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په هغې غونډه کې برخه واخلي چې هدف یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث کول دي. سولانا وویل دی تمنه کوي چې د سترو قدرتونو په دې غونډه کې به د ایران په اړه مهمې پریکړې وشي. هغه زیاته کړه چې دی او د بهرنیو چارو شپږ وزیران به د دې ډلې د راتلونکي غونډې په هکله چې د ایران په ګډون د اکتوبر په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړیږي خبرې وکړي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې موسکو مطلقاً پر تهران د نوي بندیزونو پر ضد د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د روسي هیئت یو غړي د موسکو د دریځ په هکله د سولانا د نظر په تایید څرګندونې کړې دي. د روسیې د هیئت د غړي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبر اعلان ته وویل چې زموږ عمومي نظر د ایران او شمالي کوریا په وړاندې یو د یو زیاته کړه. دا به له وخته مخکې وي چې په دې اړه د موسکو د مشخص دریځ په اړه خبرې وشي. تیرونه د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف ویلي وو چې دی پر تهران د نوي بندیزونو لګولو احتمال نه ردوي. د روسیې د هیئت دغه غړي هم د میدویدف دې څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې میدویدف دا روښانه کړی چې په مشخصو حالاتو کې کیدای شي بندیزونه د حلې ولاره وي. لویدیز د ایران پر اټومي پروګرام شک کوي او وایي چې دا هیواد ملکی اټومي پروګرام تر چتر لاندې په پټه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي، خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ایز دی او د انرژۍ د تولید لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د سشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ډیوید میلیبان سره وکتل. متکی له دې غونډې وروسته خبرلان ته وویل چې لویدیز قدرتونه بالاخره دې ټکي ته رسېدلي دي چې بندیزونه یوه ناکامه پالیسي ده، او زیاته کړه چې که دوی غواړي یو ځل بیا دغه ناکامه پالیسی تکرار کړي دا په دوی پورې اړه لري. موږ نشو کولای چې دوی له نوې پریکړې منع کړو. د ایران بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی دغه راز اپرون په نیویارک کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې هیواد چمتو دی چې له جاپان سره یو ځای په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. جاپاني چارواکو وویل متکی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په درشل کې د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر کاتسویا اوکادا سره وکتل او هغه ته یې وویل چې ایران نیت نه لري چې اټومي وسلې تولید کړي او د اټومي وسلو د تولید مرحله تیره شوې ده. متکی زیاته کړه ایران لیواله دی چې له جاپان سره په ګډه چې یوازنی هیواد دی له اټومي وسلو زیانمن شوی، په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره هڅې پر مخ یوسي. شپږو قدرتونو د لومړي ځل لپاره له ایران سره د تیر 2008 کال په جولای کې مخامخ خبرې کړې وې. په دې غونډه کې د امریکا استازي سره له دې چې د واشنگتن او ایران ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې له 1980 کال را په دې خوا پریدي برخه لرله. د کار د ایران په وړاندې د امریکا د ادارې په سیاست کې ستر بدلون په ډاګه کړ. هغه مهال د امریکا ولسمشر جو ډبلیو بوش د ایران له استازو سره د خبرو لپاره لیوالتیا نه درلوده. ایران او شمالي کوریا د شرارت د محور غړي بللي وو، خو د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې دی غواړي د ایران له مشرتابه سره مستقیمې خبرې وکړي. د ایران لپاره د اوباما خاص استازی ویلیام برنز به هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه په جنیوا کې په غونډه کې ګډون وکړي. د نړۍ د څلورو قدرتونو ډیپلوماتانو ویلي چې په هغو وړاندیزونو کې چې د ایران لخوا دوی ته وړاندې شوي له مطالعې وروسته هیڅ داسې کوم نوی شی نه دی موندلی چې وکولی شي د تهران د اټومي پروګرام په اړه په ټپه درېدلي حالت له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي.
ومریدل چې د نړۍ شپږ قدرتونه نن په نیویارک کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. بلورته د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو مشران سبا او بل ورځ د امریکا په پیټسبورګ ښار کې غونډه کوي. دا د نړیوال اقتصادي بحران له پیله د دغو مشرانو درېیمه غونډه ده. دغه مشران غواړي چې داسې پریکړې وکړي چې د بانکونو د سقوط مخه ونیول شي. امریکا به هڅه کوي چې یو شمیر نور مسایل هم د غونډې د اجنډا په مهمو ټکیو کې شامل کړي. د ازادۍ راډیو د خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري، احمد شپری وړاندې کوي.
تیر ځل چې د جی شل یا د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو مشرانو غونډه وکړه، د اقتصادي بحران د عاجل مخنیوي مسله یې وڅېړله. دغو مشرانو په اپریل کې په لندن کې پریکړه وکړه چې یو تریلیون ډالر په نړۍ کې د اقتصادي په ټپه ولاړ حالت تحرک او د کارونو پر حفاظت ولګوي. پر دې پریکړې نږدې شپږ میاشتې تېرې شي، او په داسې حال کې چې د اقتصادي رغاونې نقشې تر سترګو کیږي، نو دا ځل مشرانو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره وې بلې مسلې ته پاملرنه کړې ده. د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په سرمشیزي کې دا ځل دا مسله څېړل کیږي چې څرنګه کولای شو چې بیا په نړۍ کې سخت اقتصادي بحران پیل نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شنبه په خپل رادیوي وینا کې وویل نړیوال اقتصادي بحران تر مشخصو سرحداتو پورې محدود نه دی، نو هر څوک باید ډیر مسؤلانه چلند وکړي.
We'll discuss some of the steps that are required to safeguard our global financial system.
د جیشل هیوادونو په غونډه کې به هغه مسایل وڅېړل شي چې څنګه د نړیوال اقتصادي بحران مخه نیول کېدای شي او څنګه د نړۍ چار چاپېره دي او اصول له مخې اقتصادي تشه ډکولای شو. هغه خلاوي چې بی اعتنایی بی مسؤلیتي رامنځته کوي او اقتصادي بحران ته لار هواروي.
له دغو تشو څخه یو هم بانکي ګټه ده. که دقت ونه شي ورسره بانکونه له سقوط سره مخامخي شي او په دې ډول د اقتصادي بحران اور ته پکې وهل کېږي. هالند چې د شل اقتصادي قدرتونو په ډله کې نه دی د پیټسبورګ غونډې ته بلل شوی دی. دغه هیواد داسې قوانین روانه میاشت تصویب کړل چې ورسره بانکي ګټې محدودې شي. جرمني بیا داسې اصول وضع کوي څو هغه کسان وهڅوي چې بیرته بانکي ګټه بانک ته وسپاري او بیا دوی ته ووایي که بانک سقوط کاوه خپل مسؤلیت په خپله غاړه واخلئ. د امریکا حکومت بیا په جون کې یو تن دې ته معذف کړ چې د هغو بانکي ګټو څېړنه وکړي چې مقدار یې زیات دی. امریکایي اداره همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره د بانکونو د تاوان پر تګلارې غور وکړي څو ډاډ ترلاسه کړي چې بانکونه د اقتصادي زیان خطر ته اوژور نه کړي. اروپایي ټولنې تېرونې پریکړه وکړه چې د جیشل هیوادونو په سرمشیزه کې داسې تعهدات ترلاسه شي چې بانکونه اړ ایستل شي چې بانکي ګټې هغه وخت لږې کړي چې ګټې یې کمې شي. په دې اړه د سویډن صدراعظم فریدریک رینفیلدت وویل
زه خوشحاله یم چې ووایم زموږ له نظره د بانکي ګټو پوکڼۍ نن شپه وچاودې ده.
احتمالا د جیشل هیوادونو په غونډه کې به د بانکونو د ګټې په برخه کې پریکړې وشي، خو امریکا دې ته لیواله ده چې بانکي ګټې مشخصې نه شي. بل لور ته واشنګټن غواړي د جیشل هیوادونو په غونډه کې د بانکونو د حمایت وړاندیز وکړي. له دې سره د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د روانې میاشتې په پیل کې موافقه وکړه، نو غالبا به د پیټسبورګ په غونډه کې سلا پرې وشي.
www.azadiradio.com
تاسو په همدې پته کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه واورئ او همدارس هغه ریپورتونه چې د ازادي رادیو په خبرونو کې خبريږي زمنګ په ویب پاڼه کې ولولئ. مخته تر دې چې د ورکوښو عزیزانو پروګرام وړاندې کړو، همدا اوس مو له نیمروز ولایت څخه یو ریپورت ترلاسه کړ چې نوټوز وکونو په دې ولایت کې عملیات کړي او شاوخوا یو شت کسان وژل دي. دا چې دا حمله د نیمروز په کومه سیمه کې شوې او وژل شوي کسان څوک دي، د ازادي رادیو په خبري مجله کې اوریدای شئ چې د مازیګر په شپږو بجو خبريږي. تاسو د محل د ازادي رادیو د څلورو بجو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د ازادي رادیو کولای شئ چې